آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا د تاسو د روغتي او سوکالۍ په هیله د نن سهار دویمه پښتو خبرونه شروع کوو. په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
سبا ته سه شنبه په ورځ د متحده ایالاتو په یولس ایالتونو کې د جمهوري ریاست مقدماتي انتخابات کیږي. په سوریه کې د اوربن باوجود په مخالفانو باندې د روسیې او سوریې د هوایي قواو حمله دوام لري او په عراق کې د داعش په دوو مرګانیو حملو کې اویا کسان ووژل شو.
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې به د خبرونو نه وروستو اول په سوریه کې د اوربن نه د سرغړونو په باب یو رپورټ واورئ. بیا به په کابل کې د بې سرپرسته ماشومانو په یو مرکز کې د ترکیې په مرسته د یوې نوې ودانۍ د جوړولو په باب یو رپورټ راواخلو. ورپسې هم په لیبیا کې د افریقایي ملکونو د مهاجرو د بدې ورځې په باب یو رپورټ لرو. او په اخر کې هم په افغانستان کې د خدمت نه د پولیسو د تیښتې د مسلې د رپورټونو په باب د جنرال عبدالعزیز وردګ سره زموږ مرکه مه هیروئ. خو دا د اوس پام کړئ د خبرونو تفصیل ته.
په 2018 میلادي کال کې د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې سبا د سه شنبه ورځ چې د سوپر ټیوزډی په نوم یادیږي د انتخاباتي مبارزې په حساب یوه مهمه ورځ ده. ټاکل شوی ده چې په دغه ورځ به د امریکا په یولس ایالتونو کې د جمهوری ریاست مقدماتي انتخابات وشي. د دغو ایالتونو رای ورکوونکي د جمهوری ریاست د مقام د مجموعي رایو د جملې نه درېمه برخه رای لري او هر یو کاندید چې سبا د خپل ګوند مقدماتي انتخابات وکټل د نومبر په میاشت کې به د ملي انتخاباتو د پیل کېدو نه مخکې د جولای په میاشت کې د ګوند رسمي کاندید ونومول شي. د ډانلډ ټرمپ دوه نږدې حریفان سناتور ټیډ کروز او سناتور مارکو روبی دواړه کوښښ کوي چې د سه شنبې په انتخاباتو کې ورته ماتې ورکړي. ټیډ کروز د یک شنبې په ورځ د سی این این تلویزیون ته وویل
زمونږ په انتخاباتي مبارزه کې دا تر ټولو مهمه ورځ ده او زه د دې توقع لرم چې ترامپ ته به سبا ته ماتې ورکړم.
د سناتور مارکو روبی د ډانلډ ټرمپ په اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
ترامپ نشي کولای چې انتخابات وګټي او که فرضاً چیرې ترامپ د جمهوري غوښتونکو ګوند نامزد هم شو نو زمونږ ګوند به په داسې ډول په دوو برخو تقسیم شي چې هیڅ کله به هم سر راپورته نه کړي او دا کار به ډیموکراتان ډیر زیات خوشاله کړي.
تاسې زمونږ غږ د واشنگټن ناوري. په سوریه کې د موقتی اوربند د ټینګېدو باوجود هلته د اوربند نه د نقص رپورټونه ورکړل شوي دي. پام وکړئ په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال مایکل براون رپورټ ته.
د امریکا او د روسیې په منځګړتوب په سوریه کې دغه اوربند د شنبه پر ورځ شروع شو مګر بیا هم هلته څه تشدد روان و. لاکن د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی دی میستورا وایي چې د اوربند د ټینګولو په اول ورځ د ډاډ وړ ارامي وه. د دغه اوربند نه وروسته د سوریې په شمال ختیځ کې د القامشلی د ښار په یوه بازار کې یو تن یاسر حسن وایي
انا بعيد هالهدنه وافق هالهدنه ان شاء الله هالهدنه تطول ان شاء الله ترجع السلام لسوريا.
مون دور بند دغه موافقه ملاتړ کو او د دې امید لرو چې هغه به دوام پیدا کاندي او په سوریه او په سیمه کې به سوله ټینګ شي. مون په دې اور بند ډیر خوشاله یو او امید لرو چې نړیوال خوایو به زمون سره د دې شخړو په ختمولو کې مرسته وکړي. مګر دغه اوربند د داعش د افراطي ډلې او د النصره د جبهې سره چې د القاعده سره اړیکې لري نه ده شوی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په خپلې هفته ییزې وینا کې ویلي چې په سوریه کې هغه سیمې چې د داعش د افراطي ډلې په کنټرول کې وي په کمیدو دي او هم د جنگ په جبهو کې د دغې ډلې د جنګیالیو شمار په کمیدو دی.
لبل خوا د فرانسې د خبری اژانس د ریپورت سره سم روسي په ترکیه باندې الزام لګولې چې په سوریه کې په نهه مواردو کې د اوربند نسرغنه وړې کړې ده. او د رویټرز خبری اژانس ریپورت ورکوي چې د اوربند باوجود په مخالفانو باندې د روسي او د سوریه د رژیم د هوایي قواو حمله دوام لري. د هلمند د ولایت د امنی قماندانۍ د پولیسو یو دیش کسیزه ډله له وسلې کولو وروسته په دې تور نیولې چې د سنگین پولیس والی کې د طالبانو سره پټه همکاري کوله. د هلمند د امنی قماندان عبدالرحمن سرجنګ امریکا غږ ته وویل چې په هلمند کې د مشتو امریکایي نظامي مشاورینو په مرسته دغه افراد به وسلې کړل او وینول. د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو پرون د یک شنبه په ورځ د بغداد په ختیځ او لیدوس کې د موټر بم 2000 مرګي بریدونه کړی دي. خبری ریپورټونه وایي چې اویا کسان په دغه حملو کې وژل شوي دي. د حملې نه وروسته د عراق شیعهګانو مشر مقتدا الصدر په خپلو طرفدارانو غږ وکړ چې د بغداد د ژغورلو لپاره دې وسلې راپورته کړي او ځانونه دې تیار کړي. دا ښکاري چې د ایران په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې اصلاح طلبانو بریا موندلې او محافظه کاران ماتې خوړلې. وروستۍ نتیجې به نن د دوشنبه په ورځ باندې اعلان شي. محافظه کارانو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې دي او په 290 کسیز پارلمان کې د جمهور رئیس روحاني ملاتړ کوونکو زیاتې څوکۍ لاسته راوړې. کوردي چارواکي وایي لګیا په عراق او سوریه کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف سره مرسته کوي چې په دې اړه پلټنې وشي چې اسلامي دولت یا داعش واقعا د عراق په شمالي کار سنجار کې د فروری په 15مه کوردي قواو سره جنگ په دوران کې کیمیاوي وسلې استعمال کړې وي او کنه. د سومالی جمهور رئیس حسن شیخ محمود د افریقایي اتحاد د مشرانو سره د یک شنبه پرس په جیبوتی کې د عالی غونډې نه وروسته غوښتنه وکړه چې په سومالیا کې دیره د افریقایي اتحاد پوځونه د سمدستي د الشباب په خلاف باندې عملیات پیل کړي. ویل کېږي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف جټ الوتکو د شنبه په ورځ څو ځلې د حوثیانو په ضد د هوایي بمباریو په دوران کې د ملکیانو په شمول دیرش کسان وژلي دي. د شنبه د ورځې هوایي بمباري د صنعا په شمال کې د نظامي عملیاتو په وخت وشوه. د یک شنبه په ورځ د امریکا په ختیځ ایالت ورجینیا کې د پولیسو افسره د خپل رسمي خدمت په لومړۍ ورځ وشتل شو او وژل شو. د ایالتي پولیسو افسره اشلی ګیونډون د ورجینیا ایالت په پرنس ویلیم نومي کاونټي او لسواله کې ها وخت د ټوپک په ډز ولګیدا چې له واشنگټن نه تقریبا 50 کیلومتر لري خپل وظیفه اجرا کوله. ګیونډون د امریکا د سمندري پوځ و سابقه دار عسكر و او د جمعې پورې له پولیسو سره خپل نوې وظیفه پیل کړې و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوردونکو تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه واوریدل او دا هم د دې ورخې لومړی مطلب. سره لدی چې په سوریه کې دور بند ټینګولو نه وروسته سنسبي آرامي راغلی و مګر بیا هم پرون هلته د هغه ملک په زخرونو کې دور بند نس زرغړونی شوې دي. پام وکړئ په دې باب د امریکا غږ د خبريال مایکل براون د رپورت خلاصې ته. د امریکا او د روسیې په منځګړتو په سوریه کې دغه اوربند د شنبه پر ورځ شروع شو مګر بیا هم هلته څه تشدد روان و. لکن د سوریه د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازی دی میستورا وایي چې د اوربند د ټینګولو په اول ورځ د ډاډ وړ ارامي و. هغه وایي
surtout les mécanismes des Américains et des Russes qui sont en train de travailler sur ça pour qu'on puisse pas seulement vérifier mais aussi contrôler.
مونږ باید خپل او په خاص ډول د امریکا او د روسیې د کار طریقه یا میکانیزم چې په دې موضوع باندې کار کوي تایید کړو. نو په نتیجه کې مونږ نه یوازې دا چې تایید او تصدیق کوو بلکې د پیښو کنټرول هم کوو. کله چې یو پیښه وشي دا په خپل یو بد شی دی، لکن څه شی چې مونږ مصروف ساتي هغه دا ده چې کچری د وی پی خ په نتیجه کې د پیخو یو لړۍ پیل شي نو زه د دې احساس لرم چې مونږ به په هغه سره باندې چې مونږ ورته پیخي وایو خو کنټرول ولرو. د دغه اوربن نو وروسته د سوریه په شمال ختیځ کې د القامشلی د خار په یو بازار کې یو تن یاسر حسن وایي
انا بعید هلهدنی وافق هلهدنی ان شاء الله هلهدنی طول ان شاء الله ترجع السلام لسوريا.
مون دور بند دغه موافقه ملاتړ کو او د دې امید لرو چې هغه به دوام پیدا کاندي او په سوریه او په سیمه کې به سوله ټینګ شي. مون په دې اور بند ډیر خوشاله یو او امید لرو چې نړیوال خوایو به زمون سره د دې شخړو په ختمولو کې مرسته وکړي. مګر دغه اور بند د داعش د افراطي ډلې او د النصر د جبهې سره چې د القاعده سره اړیکې لري نه ده شوی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په خپل هفته ایزي وینا کې ویلي چې په سوریه کې هغه سیمې چې د داعش د افراطي ډلې په کنټرول کې وي په کمیدو دي، او هم د جنگ په جبو کې د دغې ډلې د جنګیالیو شمار په کمیدو دی، او جهادي ډلو ته دا هم مشکله شوې چې د جنگ دپاره نور خلک استخدام کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې لا تر اوسه پورې داسې دقیقه احصایه نشته ده چې د بې سرپرسته او د یتیمو ماشومانو شمار څرګند کاندي. خبریال رحیم ګل ساروان پرون د علاءالدین روزنتون ته د یوې نوې څانګې د پرانیستلو مراسمو ته ورغلی و او دا راپورټ یې موږ ته رالیږلی.
د علاءالدین روزنتون په کابل کې له دوو روزنتونونو یو دی چې 300 یتیمان او بې سرپرسته ماشومان پکې روزل کیږي. د علاءالدین د روزنتون دوهمه څانګه د ترکی هیواد لخوا جوړیږي. نن په کابل کې د افغان چارواکو او ترکی مسولین لخوا د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د دې روزنتون په نوې څانګه کې به 250 یتیم او بې سرپرسته ماشومان تر روزنې لاندې ونیول شي. په شپږو میاشتو کې به دا روزنتون ورغول شي.
دا روزنتون به په دوو پوړونو کې په نیم میلیون ډالر ورغول شي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وینا په ټول افغانستان کې شپږ اویا روزنتونونه شته چې یو زیات شمېر یې خصوصي دي. په دغو روزنتونونو کې 15,000 یتیم او بې سرپرسته ماشومان تر روزنې لاندې دي. تر وزرو پکې د خصوصي سکتور لخوا روزل کیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نصری نوریخیل وویل چې شته روزنتونونه کفایت نه کوي او دا وزارت هڅه کوي تر څو په راتلونکو دوو کلونو کې د ماشومانو لپاره زیات روزنتونونه جوړ کړي.
دا روزنتونونه موږ ته په هیڅ صورت کفایت نه کوي. موږ ډیر زیات ضرورت لرو. د هغه په خاطر ما پیشنهاد وکړ چې په هر زون کې موږ باید حداقل یو غټه پرورشګاه د 1500 یا 1000 نفرو په گنجایش باندې ولرو.
د علاءالدین په دغه روزنتون کې یو سلو شپږ بې سرپرست نجونې او څه کم 200 ماشومان چې عمرونه یې له 3 کلونو نه تر 10 پورې رسی روزل کیږي. نعمت الله یو له هغو ماشومانو دی چې پلاری په جګړه کې وژل شوې ده.
پلار مې طالبان وشته موټر کې غټ موټر کې ناسو وشته. یو څو میاشتې کور کې بیا د ایکونو یو کال دلته کېږي چې زه مونږ نه
زما نوم محمد لا دی. زه لاس کالانې مکرر مې په بوک مې شوې ده. دلته مې درې کال کېږي چې دلته یم.
په افغانستان کې د یتیمو ماشومانو کرش میره نشته. ځینې مسولین وایي دا چې هر ورځ جګړې دي نو د یتیمو ماشومانو شمیره هم مخ په زیاتې دوله. خو ځینې اټکلونه داسې دي چې یو نیم میلیون ماشومان په ټوله کې له تاوتریخوالو سره مخ دي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
اخر دنا بني مخوايا رايد دي وما نيام اول مهم بل لخدايا اس بد دير بولم جانا لم الكزينة من بسنگ خپل وطن باندې پرېږدم
درنو اوریدونکو د واشنگتن دی د مهاجرت د لپاره بین المللي ټولنه یا IOM هغه افریقی مهاجر چې په لیبیا کې کړهونه غالي هغه به بیرته خپل هیوادونو ته ستان شي. خبریالې لیزا شلاین په دې باره کې موږ ته د جنیونه دا رپورټ را لګلې.
IOM هغه افریقی مهاجر بیرته خپل هیوادونو ته لیږي چې په لیبیا کې د پولیسو او ملیشو د لاسه ورسره ناوړه سلوک کوي، استثماریږي او ورنه کړهونه غالي. رپورټونه وایي د مهاجرت لپاره بین المللي ټولنه یا IOM په تیرو څو میاشتو کې له لیبیا نه بورکینا فاسو، ګامبیا او سنګال ته په زرګونو افریقایي مهاجر بیرته لیږلي دي. IOM په تیرو څو ورځو کې بورکینا فاسو ته د 15 ښځو او دوه ماشومانو په ګډون 112 مهاجر استولي دي. د IOM نطاق اتایی ویریری وای دغه مهاجر د هغه سلوک په باره کې چې د دوی سره ملیشو کړی دی او د کار په ځای کې د استثمار په باره کې زړهبرګنوونکې کیسې کوي. دی وایي ډېر ځوانان دا خبره کوي چې په هفتو هفتو یې کار کړی دی او تنخوا ورته نه ده ورکړل شوې. ویریری خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
We do have examples of young men who were working in construction who every time they got paid they were raided or their accommodation was raided by militias who took whatever money they had. There was no one to them.
د هغه ځوانانو مثالونه لرو چې د تعمیراتي کارونو په بدل کې ورته هر ځل تنخواګانې ورکول کېدلې او ملیشو د دوی د اوسېدنې په ځایونو باندې حملې کولې چې څه پیسې ورسره وي هغه یې ورنه وړلې. هیڅوک نه و چې ورپسې ولاړ شي او د دوی غم وخوري یا د دغه څرګند جنایت په باره کې تحقیقات وکړي. د ملګرو ملتونو یو تازه راپورټ وایي په لیبیا کې مهاجر استثمار ته جوړ دي او چارواکي، وسلوالې ډلې او قاچاقبران د بشري حقوقو نه سرغړونې کوي. راپورټ وایي ډېر مهاجر بې له محاکمې نه د اوږدې مودې لپاره په زندان کې اچول کېږي، شکنجې ورکولی کېږي، شاقه کارونه ورباندې کېږي، شوګه کېږي او نور ناوړه کارونه ورسره کېږي. ویریری امریکا غږ ته ویل افریقایي مهاجرو IOM ته شاهدي ورکړه چې وای دوی ډبول شوي دي او د دوی سره نور غیر انساني سلوک شوی دی. ویریری بیا وایي
A few cases where people were abducted with the expectation that ransom will be paid. So here we have one young man who said if they are arrested in Libya or taken in by these militias.
دا تختاون ته پیښې شوې دي چې توقع لرله د تختول شو کسانو د خلاصون په بدل کې به پیسې لاسته راوړي. ځکه نو موږ ته یو ځوان وویل چې دوی په لیبیا کې ونیول شي یا یې ملیشي د ځان سره بوزي نو ورنه توقع یې کوله چې $100 باید ورته ورکړي. وریری وایي اکثره مهاجر تیر کال له لیبیا نه وویستل شلو خو نوي مهاجر ورته ورغلي دي. رښتیا وای دوی په خپل خواخه آی او ایم ته راغله خپل وطن ته د لیګول په برخه کې ورنه مرسته وغوښتله، ځکه دوی ته څرګنده شوله چې په دغه هیواد کې حالات د زغم وړ نه دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د افغانستان حکومت وایي چې د وال سټریټ جرنال هغه راپورټ صحیح نه دی چې په هغه کې ویلي چې د شپږ دیرشو زرو نه زیاتو پولیسو په 2015 کال کې خپلې وظیفې پریخي او تښتیدلی دي. خو وال سټریټ جرنال لیکي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه محرم راپورټ کتلی چې مرستندویو مقاماتو ته ویلي وو چې د شپږ دیرشو زرو نه ډیرو پولیسو په تیر کال کې خپلې وظیفې پریخي دي. مونږ په دې مسلې د کورنیو چارو د وزارت د مشاور نظامی جنرال عبدالعزیز وردک سره یو مرکه کړې ده چې دا د تاسو ته اورول کیږي.
افغانستان کې دغه څو کاله کې چې ډېر شدید جنگ روان دی، مخالفین زیات شوي دي او د مخالفینو د شا خارجي قوتونه دي چې هغه افغانستان کې غواړي چې جنگ او جګړې ته دوام ورکړي. زموږ ملي پولیس دا چې دی په هر ځای کې په جبهه کې په اول خط کې دي، محلي پولیس چې دي چې د محل نه جوړ شوی دا په اول خط جنگ کې قرار لري. د دې علتونه د دې په دغه جنگونو کې یو تعداد خلک چې دي شهیدان کیږي، د وازی 15 پاک تر وو کسانو تر لاسو کسانو پورې زموږ ملي پولیس چې دي دا شهیدان کیږي، یو تعداد زخمی کیږي. که تاسو داسې وسنجوئ چې دروازه لاس نه پره زخمی او لاس نفر شهید شي، تاسو که په میاشت باندې دغه حساب کې شپږ سو نفر راځي.
درست.
یو شپږ سو نفر کله چې تاسو په لاس کال ته راغلي د شپږ زره نفر راځي. مګر دغه کسان چې دوی وایي چې شپږ دېرش زره نفر دي، زه دغه عدد سره زه موافق نه یم. په حدود درې درې نیم زره نفرو کې دغه موږ تلفات ولرو، ضایعات ولرو.
مګر جنرال صاحب، وال سټریټ جرنال خو دا خبره داسې لیکلې ده وایي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خپل اغه منابع او ته یا اغه حکومتونو ته چې د پولیسو په تربیه او روزنه کې دوی مالی مرسته کوي، د دې قوی سره دغه مرستندوی او منابع او ته په خپل ویل دي چې په تیر کال کې شپږ دیش زره پولیس ته پولیسو د قوی نه تښتیدلې دي. دا خو دوی خپل د خبر لیکلې ده دلته، مګر اصلي وجه دا ده چې کدا شمیر صحیح وي کني وي یا دا ستاسو شمیر صحیح چې د میاشتې شپږ سوه، ولی باید دغه سوي اصلي علت یعنی یوازې همدا ده چې مخالفینو تعداد زیات شوی دی که نور عوامل هم شته؟
یو خو د مخالفینو تعداد زیات شوی دی دغه سخت کال کې افغانستان کې دغه 2015 کال تر ختمه پورې ډېر خونینې جګړې وشولې. په دې خاطر باندې د افغانستان پولیسو په هر ځای کې هم مقاومت وکړو هم جنګ وکړو، خو دا خو حتما تلفات په جنګ کې راځي، شهیدان راځي، زخمي راځي، دا تلفات یو دوه. زموږ هغه محلي پولیس چې دی په دغه جنګ کې اکثره تلفات دی ته واقع کېږي، په لازم اندازه سره چې دی باید مجهز وي، چې دی ښه پیکار سلسله ولري، ښه راکټ ولري، ښه مجهز هانوی ولري، ضد مرمي موټر ولري، دا شون تقریبا کم دی. یعنی په کافی اندازه ذکر زخپل آیات را لوم دو درې ولایت مې کنټرول کړ، میدان وردګ ولایت او مسجد غزنی ولایت او زیار مزار هغه تقندار ته زیار آیات لوم پروسه. دا پولیس مو چې قتل دې په دغه تجهیزاتو کې او دې په دسلاګونو کې یو څه کمای وو، دا باید مجهز شي. دا هم تاثیر اچوي په پولیسو په دغه نکوټات کې امکان لري چې ته دات ولیکې د پولیس لیکې خوشی کړی وي.
آیا اغه وسلې چې دوی تبرکړ شي ودي، دوی صحیح روزل شي ودي، دغه وسلې په استعمال پويږي، داسه موجوده وسلې چې لري یا نه؟
ګوره نور کله به یو عسكر چې څلوش پای نشته په دوره د تعلیم تیرول بیا به پاسونه به یو کال ور باندې تر د مکلفیت دوره بو، بل کال ته به دای په تمام سالو باندې ډیر حاکم وو او خپل سالو به ډیر ښه استعمالولای شي، ولو که هر نو سالو کې به کربین وو که به کلاشنکوف وو که به په پښو هغه سابقه سلاګون دي. اوس خو دغه اوس اکثر ټول کلاشنکوف لري، پیکا یو هغه ماشیندار دی دلري، خو د دوی استعمال خو د دې زدادې. مګر که زه وایم چې د حتما د تعلیم تربیت لحاظ باندې د هر شی زدادي، دا زنه شم تاسو کولای، ځکه چې د دې د ټریننګ مدت کم دی. یا څلور هفته وی یا پنځه هفته نهایت اته هفته چې دوه میاشتې جوړیږي په دوه میاشتو کښې سړی سرباز چې تر والي او د ټول شنګوره ساتریخوا باید د دې زده وي د دې باید حمله زده وي د دې دفاعیه باید زده وي د دې مانور باید زده وي د دې مثلا د کوم استقامت نه
جنرال صاحب وبخې خبره دې قطع کوم نو د یو مشاور په صفت چې تاسې کار کوئ دې سوال ته خو باید تاسې ځواب ورکړئ چې یو نفر څومره وخت باید وروزل شي په پولیسو کې تر څو هغه د دې لیاقت او کفایت ولري چې خپله وظیفه په سمه توګه سرته ورسوي نو تاسې دا خبره نه کوئ دې مقاماتو ته چې دوه میاشتې یا یوه میاشت خو هېڅ کافي نه ده دا خو بالکل ټوکې دي
په دې کښې زه د شک نه شته دی چې موږ په سوه دې که زه پسې بد مشاور د چا سره مشوره ورکوم
بلې
موږ خپلو مشرانو ته ویلي دي او ورسره صحبتونه هم کړي دي یو هغه پلان دی د لنډ مدت وخت دپاره پلان دی چې د کم وخت دپاره پلان دی چې دوې میاشتې درې میاشتې ضرورت وي په خدای دپاره چې عسکر تربیه کېږي ویلېږي او هلته یې مثلا د هغو په دفاعي شکل باندې هلته واچوي او یو د اوږده وخت دپاره مثلا چې موږ ورته دراز مدت وایو که نه
مګر وبخې دا خو ستاسې مسلک دی خو زه یو سوال دلته کولی شم که چیرې یو پولیس د پولیسو یو څو کسه یا یوه قوه یو چیرته اچول کیږي چې هلته په مقدمه جبهه کې وي او د دوی وظیفه د ټولو نه درنه ده ځکه یو خواته وطن دی بل خواته د دوی خپل سر دی نو که دا کس صحیح نه وي روزل شوی سمه وسله ونه لري مجهز نه وي نو دا خو د دراز مدت قصه چې تاسې کوئ د هغې نه خو دا ډېره مهمه ده دې ته ولې دوه میاشتې ټریننګ ورکول کیږي بیا جنګ ته لیږل کیږي دا خو لوبې دي د خلکو د ژوند سره که نه
دا خبرې موږ ټولې کړي دي کوم اندازه چې ممکن وو دوی دا عملي کړي او کوم اندازه چې ممکن نه وي اوس ورځن دغه نویت سلا
اوس تاسې ته نوې سلاګانې د کوم ځای نه راغلي دي
دوی ملي دپاره خو د امریکا نه دغه ماشینونه هغه د سلاګانې دي چې هغه ورکړي دي اوس لس زره میله سلا پولیسو ته روسیې ورته په دې وخت کښې بله ورځ وزارت امور داخلې ته ورکړه لس زره میله سلا د مهماتو سره یې نه وې ورکړله خو لس زره هم د دې اردو دپاره چې لکه اووه پنځوس زره نفر وي او لس زره هم میله سلا وي که نه دا هم تعداد یې کم دی
نو هغه ډېر مهم کار به څه وي چې د افغانستان د پولیسو هغه لازمي تعداد هغه دې ته زړه ښه کړي او د زړه له اخلاصه کار وکړي چې امنیت وساتل شي که نه
په وخت زمان د پولیسو معاش ورکړل شي عاشه ورته ورکړل شي په وخت زمان دوی اکمال شي
درست
په وخت زمان دوی د مرمۍ مهمات او هوایي قوتونه او زمیني قوتونه د اکمالات
وکړي
یوه خبر ته اشاره کوم کله چې په هندوستان کښې درس لوستلو
د خبرونه په پای کې د مهمو خبرونو غټ ټکی په 2014 میلادي کال کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې سبا د سیشن به پرسته متحده ایالاتو کې زیات اهمیت لري هر یو کاندید کوښښ کوي چې خپل نږدې سیالانو نه ځان مخکې کړي د جمهوری ریاست د مخکښ کاندید ډانلډ ټرمپ دوه نږدې حریفان سناتور ټیډ کروز او سناتور مارکو روبیو دواړو کوښښ پیل کړی چې د سیشن به پرسته په انتخاباتو کې ورته ماتې ورکړي په سوریه کې د موقتی اوربند ټینګېدو نه وروسته اوس هم د اوربند د نقصېدو رپورټونه ورکړل شوي دي له بلې خوا د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ سره سم روسیې ترکیه په دې تورنه کړې ده چې په سوریه کې په نهو مواردو کې د اوربند نه سرغړونې کړې دي او د روس او د سوریې د رژیم مخالفان وایي چې د اوربند باوجود د سوریې د هوایي قواو او روسیې د جټ الوتکو حملې د هغو په مرکزونو باندې دوام لري د هلمند د ولایت د امنی قماندانۍ د پولیسو یوه دېرش کسیزه ډله بې وسلې کول نه وروسته په دې الزام نیولې ده چې د سنګین پولیسوالۍ کې د طالبانو سره پټه همکاري کوله د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو د یکشنبې په ورځ د بغداد په ختیځ او لویدیځ کې د موټر بم 2000 مرګي بریدونه کړي دي د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې اویا کسان په دغو حملو کې وژل شوي دي د حملو نه وروسته د شیعګانو مشر مقتدا الصدر په خپلو طرفدارانو غږ وکړ چې د بغداد د دفاع لپاره دې ځانونه چمتو کړي داسې ښکاري چې د ایران په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې اصلاحات غوښتونکو کاندیدانو بری په برخه شوی او محافظه کارانو ماتې خوړلې کوردي چارواکي وایي لګیا دي په عراق او سوریه کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال اطلاف سره مرسته کوي او په دې اړه پلټنې روانې دي چې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو د عراق په شمالي ښار سنجار کې د فروری په 15 د کوردي قواو په خلاف باندې کیمیاوي وسلې استعمال کړې وي او که نه د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې رئیس سی ای ای رئیس جان برینن په دې هفته کې اعلان وکړ چې داعش اوس د کیمیاوي وسلو د جوړولو او هم د استعمالولو توان او قدرت لري
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
محترم اوریدونکو، زمونږه دوهمه نیم ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه شروع کیږي. موږ بعد ماښام په 2 بجې کابل کې وخت سره خدمت لري.